د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خرغلست. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهم نیمایي کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی وو. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټول ګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو ښوونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستاني پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د جوران کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستاني خبري سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریې دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سینې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالاتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډېر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي. قدر من اوریدونکو نن پنجشنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 18 سره برابره ده. راسره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. وباوري چې د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د برتنوي ځواکونو د افغان همکارانو د نمونو طرف شاکی دي. وروسته طالبان د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه یې په دې لیست کې راغلي دي.
هیڅ وخت هم پر پخوانیو کړنو نه دي نیول شوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نمونه د افشا کېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپورونه خپریږي غلط دي.
پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د یوې بلې نښتې راپور رارسېدلی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي کمیسیون په خپله اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابر زیاتې پیسې په پام کې نیولې دي. او په یو بل راپور کې به واورئ چې ایموجی پر ټولنیزو شبکو د انسانانو ترمنځ د خبرو یوه نوې او عصري بڼه ده. نن یې ورځ ده.
یو پلار وفات شوی او نو د بل د دې په ځای چې اوسه د خفګان ایموجی ورولېږي نو اشتباه هم نه د خندا ایموجی ورولېږله. نو بیا په دوه کې خفګان راغلی او تر ډېر وخت یې پرې دوی خفه و.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. برتنوی د ټلګراف رسپانې د یو شمېر طالبانو په حواله راپور ورکړی چې د برتنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونو تر افشا کېدو وروسته دوی په دوامداره ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه یې په دې لیست کې راغلي دي. راپور کې د طالبانو د سرچینو په حواله راغلی چې د دې کسانو د لټون لپاره هڅې په وروستیو کې ګړندۍ شوې دي او دوی ان خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. مخکې برتنوي رسنیو راپور ورکړی وو وروسته له دې چې د دې هیواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لیست په 2022 کال کې په ناڅاپي ډول افشا شو. برتانیا په پټه زرګونه دا کسان هغې هیواد ته ولېږدول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلې چې ګوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولبېږي چې دوی ووزني. برېټانوي ورځپاڼې دلی تلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلي دي. دلی تلګراف د جولای په 14 خپل دې خپور کړي راپور کې ویلي که څه هم مشخصه نه ده چې آیا دا 200 وزل شوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا شویو نږدې 19,000 کسانو په نوملړ کې شامل وو کنه، ځکه پټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړې. تلګراف زیاته کړې چې د طالبانو دوو چارواکو دغې ورځپاڼې ته ویلي چې د ډلې د انټرنیټ له لارې په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست ته لاسرسی موندلی او د هغوی د نیولو لپاره یې یوه ډله ګمارلې ده. تلګراف لیکلي چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسؤلیت لري. هغه خبره چې د طالبانو حکومت آزادی رادیو سره خبرو کې ردوي. د دلی تلګراف راپور کې راغلي چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلي دي چې دوی یې د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نمونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قوماندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قوماندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل شویو افغان پوځیانو خبره شوې په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځانګړو ځواکونو لخوا وزل شوی دی. د محمد قاسم قائم چې د 2022 کال د اپریل په 18مه وزل سو یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستانه بهر دی. ازادي رادیو ته وویل
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجي صاحب شهید کړ او بیا یې انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دای وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د ډیلي تلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي افیتا ژمن دي.
هیڅوک هم پر پخوانیو کلونو نه دي نیول سوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نوملړ د افشا کېدو وروسته د هغوی د څار او تعقیب راپور مې خپرېږي. دا ناسم او غلط دي. استخبارات هېڅ اړتیا نه لري چې دا وس کسان سوار له مخه وټافه سوې ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي. په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برتانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزیو کسانو ایداوي او د ډیلی تلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخوا د عمومي عفو فرمان ته پرژمنتیا ټینګار وکړ. ډیلی تلګراف ورځپاڼې سې شنبې د جولای په 15مه په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې د دغو کسانو لټون په وروستیو کې چټک سوی او دوی ان خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورځپاڼې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې یې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برټانیې سره همکاري کوي. د برټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانیو برتانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخواني محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشنبې په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15مه یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې یې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکنی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تم او وزل سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو ایرانی ټولنه هنګاو وی د ایران استخباراتو د تایبات په سرحد کې افغان محصله سارا گوهری نیولې او نامعلوم ځای ته بیولې ده. په ناروی کې د دې خپلواک بنسټ د مشرتابه پلاوی غړي جیلا مستاجر ازادي رادیو ته ویل د موضوع له هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا گوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په دې سرحدي سیمه کې ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې سارا گوهری نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروې کې د دې خپلواک ایراني بنسټ د مشرتابه پلاوي غړی جیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14مه ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا گوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرو نیولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوي ځپنې موضوع ده، څو ښکاره نه شي چې ایران په څومره وحشه دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتي ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. اغلی مستاجر همداراز د ګلنسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د نادرک کیدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته، خو د هنګاو څېړنې یې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې سارا ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای 16 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې سارا ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انسټاګرام لیکلي وو چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یوه خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د سارا ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمېر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاید دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډېر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي، بې درېغه په ډنډې در باندې وار کوي، نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاید دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نغدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بېساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپای کمیسیون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست لپاره 2 برابر زیاتې پیسې په پام کې نیولې دي. که څه هم د بودیجې پر سر بحثونه تر اوسه بشپړ شوي نه دي، خو داسې ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي. د موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپله طرحه وړاندې کړې ده چې دا تر اوسه لویه بودیجه بلل کیږي. شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنې 2.3 تریلیون ډالر. په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندې شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14 شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول 20 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابرې شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر 2 نیمایي پورې چې معمولا پکې سختیا او وروستۍ شیبې خبرې اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجه به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیونه یورو پاتې شي. یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به همدومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسیون د جولای په 14 وړاندیز وکړ. د بودیجې د لویې برخې برابرونکي چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسیون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالي کال د بودیجې په پرتله 6.5 میلیارد یورو یا 2.5 میلیارد ډالر زیاته ده. پا په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي. دا نظر چې اروپایي ټولنه دې خپله خزانه پراخه کړي شاید د مخالفو ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکوي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسیون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړه شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري. له خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په ننګرهار ولایت کې یو شمیر سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو د دې ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښته سره کړې ده. دغو سرچینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د نښتې له تیرو دریو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي او که څه هم اوس درېدلې خو داسې اندېښنې شته چې بیا به پیل شي او شدت به ومومي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د جیوران کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول سوي له تیرو دریو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې خو دوی یې د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو او پاکستان حکومت د دې نښتو په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان سید طایب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیاتو په اړه وپوښتو خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. دا نښتې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار کابل ته پر سفر دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفر موخه په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې ګډون کول دي چې تمرکز یې په سیاسي او اقتصادي همکارۍ د سیمه ییز ثبات ډاډمن کول او د ازبکستان افغانستان پاکستان د ریل پټلۍ پروژې لپاره د ګډو امکاناتو د مطالعاتو لپاره د چوکاټ تړون لاسلیک کول دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسېدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچه ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچالو او پوځي پوستو جوړول بلل سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په پاتې برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي خو اوس ورځو یو وروستي راپور ته ایموجی د انسانانو ترمنځ د مفاهمې یو نوې او عصري بڼه ده د نښې د احساساتو افکارو او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلي ژوند مهمه برخه ګرځېدلې ده ایموجی په ټولنیزو رسنیو د ګرځنه ټلیفونونو په پیغامونو او برېښنالیکونو کې په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې کارول کیږي افغانان هم پر ټولنیزو شبکو په پراخ ډول ګټه ترې اخلي خو کله ناکله ورنه ناسمه استفاده هم کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي نن د جولای 18 د ایموجی نړیواله ورځ ده په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور ته
ایموجی سره لدې چې د احساساتو افکارو او حالاتو څرګندونه کوي د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي په ځانګړي ډول د ګرځنده تلیفونونو له لارې او ټولنیزو رسنیو کې خو په برېښنالیکونو کې هم ان په رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي یو افغان کارونکی مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په 1999 کې د جاپان د خلکو نه دغه شاهکار راپورته شوی دی بیا یو جاپانی عالم شیکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اوش پته دانی ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې ورو ورو باندې پرمختګ وکړل رنگا شول کلی شول ور پکې انیمیشن او دغه شاون ور پکې راغلل بل اخر تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندروید او آیفون دا او وینډوز او مایکروسافت دغه خپل سافټویرونه خپل ټول اپونه خپل ټول سیستمونه ته اټکل
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو لمخې جاپانی عالم شیګا تاکاکوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجی منظم کړې د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ایموجیانو په تیرو شپږویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي انزورګر ساره سیدی بیا ایموجیانی تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانی د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري
در قسمت بیان شخصیت
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي له ایموجیانو نه د ښو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي
افغانان په ورځنی اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي د کابل اوسیدونکی احمد شاه د ناسمې کارونې یو کیسه کوي
یو تجربه د زموږ ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شوی و نو دا به د دې په ځای چې اوس د خپګان ایموجی ورولېږي نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله نو بیا په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخته پورې دوی خفه ول
د یادونې ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی د جنترې په ایموجی بیا د جولای 18 لیکل شوې هغه نېټه چې نن ورځې سره سمون خوري دا نېټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هېوادونو کې د ایموجی د نړیوالې ورځې په توګه هم لمانځل کیږي خو دا لمانځنه چې له 2014 راهیسې دود شوې کومه رسمي بڼه نه لري
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي راډیو پور کارکونکو ته سلام او پاس له سلامه زموږ مشکل دا ده په کابل کې چې میاشتې ونې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې ونې میاشت پاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورچا وکړ سګي او دا جد وطن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکي چې دي سره باید تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زما مد هاشم درزګان ولایت خبر کوم. دغه ځینې جاران چې دي باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې دي تباه او بربادي او په دې باندې د هر څه اساس لا چې دا بشرګان تاغلی دي ماجر نه ماشام ګوله نه لري. زما د